سلام ستړي مشه افغانستان کې د مخام او بجې شوې زموږ د دې خبرونې زیاتره برخه د ازادي په څپو کې پروګرام ته ځانګړې شوې ده چې صفیولله ستانګزی پکې اساسي کوربه ده په څو شیبو کې به ستانګزی سپ سټوډیو ته راشي خو تر هغې وړاندې د دې ست خبرونه درته زفرید سیال وړاندې کوم د ملګرو ملتونو د خزو د څانګې مشره سیمه په هوسوی د افغانستان د وضعیت پړې د وی خپلواکې څېړنې له همغږي کوونکي فریدون اوغلو سره کتلې دي مېرمن بهوس نن په ټویټ کې ویل دوی په دې موافق وو چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړې سره سم دغه ماموریت به پر افغان خزو او د هغوی پر حقونو ډېر متمرکز وي بهوس ویلي چې د ملګرو ملتونو د خزو څانګه د اوغلو د ټیم ملاتړ ته ژمنه ده فریدون اوغلو د ترکیې د بهرنیو چارو د وزیر اولا 2014 تر 2023 کال پورې په ملګرو ملتونو کې د ترکیې د امنیت استاد په توګه دنده ترسره کړې ده اوغلو به د افغانستان په خپل څېړنه روان کال د دوبی تر پای پورې بشپړه کړي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وایي له بشري وضعیت سره مبارزه او افغانستان ته د پراختیا او بشري مرستو رسولو هڅې د دغه سازمان لومړیتوب دی د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ویاند مرستیال حافظ ازی احمد سکل پرون په بیان کې ویلي روز او تنبای و د می میاشتې په 1 د دغه وزارت له سرپرست مولوی میرخان بوتقی سره وکتل او دواړو لورو له نړیوالې ټولنې سره د تعامل د افغانستان د روان وضعیت او سیمې پر مسایلو خبرې وکړې هغه متقی ویلي دي اوس د دې وخت را رسیدلې دي چې د نظری بحثونو پر ځای د افغانانو د ستونزو د کمول لپاره عملی ګامونه واخیستل شي دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې حکومت یې د نړۍ هیڅ هېواد په رسمیت نه دی پیژندلی د استرالیا یو سرتیری نن پنځمبه هغه دا وبلل چې درې ورځې د خپل ځان په بدنامولو تورنې کړې وي د ورځپاڼو په خپل راپورونو کې د استرالیا د ځنګړو ځواکونو په خنۍ سرتیری 44 کلن بن رابرټس سمیت تورن کړی و چې په افغانستان کې د پوځي ماموریت د ترسره کولو پر مهال په ناقانونه توګه د شپږ افغانانو په وژلو کې لاس درلود د روټس خبري اژانس راپور له مخې په سیدنی کې د فدرال محکمې قاضي ویلي د غدري ورځپاڼو ثابته کړه چې د دوی راپورونه د بدنامۍ د تورنو په اړه چې سمیت یې شکایت کړی و رښتینی دي نوموړي پر دې ورځپاڼه دا کړې و چې داسې یو کس یې انځور کړی دی چې په افغانستان کې د 2006 نه تر 2012 کلونو کې د پوځي دندې ترسره کول پر مهال د جګړې اخلاقي او قانوني اصول تر پښو لاندې کړی دي بن رابرټ سمیت ته په افغانستان کې د خدمت کولو په خاطر د ویکتوریا صلیب په نوم د استرالیا تر ټولو لوړ پوځي مډال هم ورکړل شوی و او د پاکستان پوځ اعلان وکړ چې د پولیو واکسین پر کارکونکو د بریټ په پایله کې یو پولیس وژل شوی دی د فرانسې خبري اژانس د پوځ د خبر پاڼې پر اساس چې پیښه پرون چهارشنبه په قبایلي سیمې شمالي وزیرستان کې هغه مهال وشوه چې د واکسیناسیون پر یو ټیم ډزې وشوې خبر پاڼه کې ویل شوی دی ډزو کې هغه پولیس وژل شوی دی چې د واکسین د کارکونکو امنیت څخه ګمارل شوی و د ماشومانو د ګوزنډیا پولیو واکسین پنځه ورځنی کمپاین د دوشنبه په ورځ د خیبر پختونخوا په 12 کې پیل شو تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي د برید مسؤلیت منلی دی پولیو یوه ساري وژونکې ناروغي ده چې ریښې یوازې په پاکستان او افغانستان کې پاتې دي
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
السلام علیکم ستړي مشي زه صفی الله ستانکزی تاسو د آزادی په چپو کې دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم په راپورونو کې به مو اوریدلی وي چې د قطر صدر اعظم محمد بن عبدالرحمن جاسم آل ثانی شاوخوا درې اونۍ مخکې کندهار ته تللی و هلته یې د طالبانو له مشرانو سره لیدلی و تازه رویټرز آژانس د خپلو سرچینو په حواله رپورټ ورکړی چې د قطر صدر اعظم د طالبانو له مشر ملا هبت الله اخندزاده سره پټې خبرې کړې دي په راپور کې راغلی دي چې د قطر صدر اعظم او د طالبانو د مشر ترمنځ خبرو یو موضوع له نړیوالې ټولنې سره د کړکیچ د هواري په اړه و چې ملا هبت الله په دې لیدنه کې له نړیوالې ټولنې سره د خبرو دوام ته ډیره لیوالتیا ښودلې وه همدارنګه د قطر صدر اعظم د طالبانو مشر سره کتنه کې د نجونو په زده کړو ملګرو ملتونو سازمان په ادارو کې د ښځو په کار د بندیزونو د لرې کولو اړتیا هم مطرح کړې وه. د ازادي په سپو کې په دغه اوسنی پروګرام کې په همدې موضوع باندې همدارنګه له دې سره په تړلو نورو موضوعګانو باندې به بحث ولرو. زموږ د پروګرام میلمانه دي آغلی شینکی کړوخیل د کاناډا کې د افغانستان پخوانی سفیر او د افغانستان د مخکنی ولسی جرګې یو غړی، همدارنګه آغلی شکریا بارگزی په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیر او د ولسی جرګې غړی چې تر څو شیبو بل موږ سره راشي، او محبوب شاه محبوب د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو شنونکي. البته ښاغلی محبوب او آغلی شکریا بارگزی به وروسته له موږ سره راشي په پروګرام کې، به یو ځای شي. خو اوس چې آغلی کډوخیل په پروګرام کې د دوی ته ښه راغلاست وایو. آغلی کډوخیل، مننه چې پروګرام ته راغلی. په اول سر کې غواړم په دې موضوع باندې خپل نظر راته ووایي چې شل ورځې وروسته رویټرز دا ریپورت کوي او دا افشا کیږي چې د قطر صدر اعظم محمد بن عبدالرحمن جاسم آل ثانی د طالبانو له مشر سره کتلي. په دې اړه باندې د تاسو تحلیل او نظر څه دی؟
سلامونه سنګ زه سپاستو او د پروګرام ټول محترم او ریډونکو ته. زما پاند باندې دا موضوع تر یو مودې پورې چې پټه پاتې شوه بدون شک شد یو غوښتنه یا یو شرط به د طالبانو د حکومت همدا و چې دا موضوع باید پټه وساتي. څنګه چې موږ ګورو چې د طالبانو مشر حاضر نه داسې ته هیچا سره څه هغه داخلي پلاوی وي او که بهرنی وګوري، نو چون دوی باندې دوی نشي کولی چې قطر ته نه وایي، ځکه چې قطر خو همدغه ټول همکاریانو په دا څو کالو کې دوی سره وکړي، همې دفتر ورته خلاص کړه، زمینه د پیسلا د بینالمللي شناخت او د تګ و راتګ او د ټولو د دوهای د خبرو اترو فرصتونه او استازیتوب دی وکړه، ضمانت یې کړه. نو دې خاطر هغه دا پلاوی ورته ډېر مهم او د دې نام نه شو ویلی. او ځینې استخباراتي راپورونه هم داسې ښیي چې پاکستان یو پلاوی استخباراتي پلان هم څو ورځې مخکې راغلی و چې البته هغه په دې برخه کې ورته کافي ویلي چې تاسې په هیڅ صورت نشئ کولی چې دا ملاقات رد کړئ، باید ورسره وګورئ. نو دا کتنه وشوه، شاید دوی به نه غوښته، ځکه چې په هماغه رقم غواړي چې دا مشرتابه ډېر پیسا پټ وښیي. یو مهمه کې مطرح کې فکر په دې شکل کولی شي دوی دغه اهمیت پورته ویسي، نو ځکه به تر اوسه پورې پټه او بالاخره داسې موضوعات کوم غواړي کوم هغه بالاخره افشا کېږي چې دغه اوس افشا شول.
مننه کوم آغلی کړوخیل. د سویل کیږي چې البته د رویټرز ریپورت وایي چې ملا هبت الله د نړیوالې ټولنې سره د خبرو دوام ته ډیر لیواله دی. فکر نه کوي عجیبه ده چې د خپل ظاهري ګینه مګر په دې شکل باندې د خبرو لیواله هم دی؟
خبر دوی خو معلومدار غواړي چې هر څه، ځکه چې څنګه چې دوی وایي چې دنیا دوی ته ضرورت لري، فکر کوي چې دوی دنیا ته ضرورت نه لري. نو اوس دوی تقریبا دا دوه کال راسې پوه شو چې دوی نشي کولی بدون د نړیوالې ټولنې کومک، همکاري او مشورې دوی حکومت مخته بوزي یا د خپل حاکمیت مخته بوزي. نو بدون شک د بین المللي ټولنې حمایت ته ضرورت لري، د هغوی رضایت او بالاخره که وکړی شي چې هم مالي مرستې تر واخلي او هم دارنګه که دوی په رسمیت باندې وپېژني، هغه بین المللي کرسیانې دوی ته په اختیار کې تر څو پورې یو بین المللي هویت هم پیدا کړي او احساس د خطر ونه کړي چې دوی مقابل کې به یو کومه ستونزه راپورته شي. نو ای کاش په دې باندې هم ورته احساس پیدا شي چې بالاخره دوی باید د افغانانو د رضایت او د حمایت هم لیولتیا وښیي او سره خبرې شروع کړي.
مننه کوم آغلی کړوخیل. البته اوریدونکو د ازادي په سبو کې په دغه پروګرام کې به د تاسو د پیغامونو ته هم انتظار باسو. کولای شي د موږ د واتس اپ شمیرې له لارې 00 24 11 40 شپږ 0 یو همدارنګه 00 24 11 40 15 یو باندې خپل پیغامونه را تاکې دي. همدا مو د ټلیفون شمیرې هم دي که غواړي چې خپل نظر سره شریک کړي. لطفا خپل نوم واخلي او په همدغه مورد باندې خبرې کوو، مشخصا په همدې مورد باندې خپل نظرونه له موږ سره شریک کړي. آغلی کړوخیل، فکر کوم څه تخنیکی ستونزه ده چې ترغو ښاغلی محبوب شاه او یا هم آغلی بارگزی راځي. زه غواړم درېمه پوښتنه هم مطرح کړم له تاسو نه. قطر د صدر اعظم او په عین زمان کې د بهرنیو چارو وزیر هم دی، له 2014 کال رئیس یعنی دی یو ډیر مهم تر پاچا وروسته تر امیر وروسته د شخص سفر قندهار ته. فکر کوي څومره طالبان مهم ګڼي او څومره به خبرو ته غوږ نیولی وي؟
مهلمدل طالبان لپاره دا سفر ډیر خورا اهمیت ول دی، ځکه چې د قطر د امیر کورنۍ ده او مهم پوزیشن یا موقف هم لري. او باید دی باندې پوه شو چې قطر د امریکا استازیتوب هم په منطقه کې کوي، یعنی هم د قطر په نمایندګۍ هم د امریکا په نمایندګۍ دا کس راغلی او معلومدار د مهمې غوښتنې او پوښتنې په خاطر به راغلی. او دوی لپاره به دا خبره ډېره مهمه وي، ځکه چې که چېرې قطر په اصطلاح له دوی څخه همکاري قطع کړي یا حمایت ونه کړي، نو دوی به له خورا سون سره مخامخ شي. نو دا راتګ یې ورته ډېر با اهمیته، ځکه چې کومې غوښتنې لري او که هغه غوښتنې په جای نه شي، دغه پایله به دوی ته سوي چې دوی به معلومدار د یو ستر سون سره مخامخ یې، ځکه چې دوی لپاره داخلي قناعت ورکول د خپل مشر او د هغې یو خاص حلقه ده چې هغه په شاوخوا را ټوله شوې ده، هغوی په اصطلاح یا بیا واکه کول یا هغوی ته قناعت ورکول یا په خپل دریځ کې بدلون راوستل، دا ټول ورته ډېر مهمه دي چې معلومدار دوی لپاره د دې کس راتګ او د غل پښتنو ته باید یو لاره پیدا کول او عملي کول یو ستره ننګونه ده چې باید دوی هغه پوره کړي.
بله، مننه کوم آغلی بارگزی، تاسو هم ښه راغلاست، مننه چې پروګرام ته راغلی. زموږ اوله پوښتنه هم دا وه چې د ملا هبت الله سره د شیخ ثانی د لیدنې څخه شل ورځې وروسته، البته هغه لیدنه چې رویټرز د خپلو سرچینو په حواله باندې رپورټ کړی ده چې دا لیدنه وای شوې ده او د امریکا ولسمشر هم پرې خبر شوی دی دغې لیدنې له جزئیاتو نه، څنګه شل ورځې وروسته دغه لیدنه افشا کیږي او ولې په دغه شکل باندې؟
سلامونه او نیکی هیلی ستاسو قدرمن میلمانی تا او طول محترم آوریدون کتا. اول خدا خپل ډیر د خوشنۍ زیده چې متاسفانه بیا هم منگوینو چې د افغانستان خپل رسنه تلورم لاسی او خبر تده کما پیخه چې په افغانستان که شوه. متاسفانه شل رزی روز د افغانستان خلق دا غی پیخی نه اغام ده یو بل خارجی ایجنسی لالوری نه آوری چه ده خپله یو یعنی یو خبیل گنه ده، ځکه چې هر شی د خلکو د سترګو نه پټ ساتل کیږي. او دا ملاقات زه فکر کوم کیدای شي دې لپاره ډیره د توجه وړ ګرځېدلې وي، ځکه چې د طالبانو مشر هغه هیچا سره نه ویني، حتی خپل عام خلک او وګړو سره، حتی خپل کابینې وزیرانو سره. نو ځکه دې خبرې ته لکه نورم چپ پکې ورکړل شوی دی. البته زما په اند دغه لیدنې کتنې په دغه مرحله کې چې هغه په قطر کې چې کومه ناسته وه د ملل متحد لخوا څخه کوربه توب کېده، او په اولې هلته موږ تاسو پوهېږي چې واضح او مشخص پیامونو سره نړیوال ټولنه چې مشمول د قطر و امریکا و اروپایی طولنه او اروپایي ټولنې او د سیمې هیوادونه وه، طالبان ته کېدای شي دوی دغه پیام رسولی. د دې تر څنګ طبیعي خبره ده چې قطر په سیمه کې په افغانستان کې د امریکا استازی توب کوي، دا د طالبانو د راتګ سره دا خبر خپل امریکایان اعلان کړل. نو د دغه ملاقات نه چې بایدن خبر شوی یا د بایدن اداره دا یو یعنی یو پیچلی موضوع نه ده، دا یو هغه برخه ده مغې ماموریت چې باید هغوی ته گزارش ورکړي. خو ټولو نه مهم هم دا ده چې توافق په څه باندې شوی، صحیح؟ او حداقل دغه توافق باید افغانستان خلکو سره شریک سي، ځکه چې د خلکو د یو لخوا څخه تشویش دی چې افغانستان په اوسنۍ وضعیت کې چې نه د خلکو حقوق معلوم دی، نه نوعیت د نظام معلوم دی، نه دا زموږ خارجي سیاست معلوم دی، نه داخلي سیاست معلوم دی، نه مو ځای په ټولنه کې معلومه ده، نه مو ځای په دنیا کې معلومه ده، دغه رقم ملاقاتونه آیا کېدای شي او امیدواری د افغانستان خلکو لپاره، از چې وایم افغانستان خلک یعنی ولس لپاره وړاندې کېدی یو خور او بل چې په سیاسي لحاظ باندې بیا د افغانستان په سر باندې کومه معامله روانه ده. متاسفانه موږ وینو چې په تیر حداقل دو هفتو کې مختلف هیوادونه په شمول د تاجکستان، ایران، ازبکستان، حتی ترکمنستان د خپل پلو او سرحدونو د پیاوړي کولو لپاره او ساتلو لپاره نور پوستې، امنیتي پوستې ایجاد کړي دي او څه خاص نظامي ترتیبات نیول کیږي. افغانستان د بل جګړې تحمل نه لري، څه دا کورنۍ جګړې، څه دا باندې جګړې. البته یو خبر هم شته چې افغانان سربیره پر دې چې په هر شي کې بې اتفاق اوسي، خود بهرني او هغه مخصوصا د همسایه هیوادونو لپاره بیا ټول یو موټی او یو خوله کیږي، نه غواړي چې څوک په افغانستان باندې یرغل وکړي، مخصوصا د افغان زړونه همسایګانو ته ډک دی.
بارکزی، په همدې رابطه باندې د رپورټونو کې ویل شوي دي چې ظاهرا د قطر صدر اعظم او ملا هیبت الله په ځینو مسایلو خبرې کړي دي، د طالبانو له لوري له دوی غوښتل شوي چې د افغانستان سره د کړکیچ په واري کې مرسته وکړي، همدارنګه د بشري مرستو یادونه هم شوې ده د طالبانو له لوري. مګر د قطر صدر اعظم چې د بهرنیو چارو وزیر هم دی، د پخوا هم د راپورونو له مخې د نجونو د تعلیم په ارتباط باندې دریز درلوده او د طالبانو له پالیسیو سره د راپورونو په اساس مخالفتونه ښودلي وو. فکر کوي واقعا هغه خپل پیغام په پوره جدیت دوی ته رسولی چې د نجونو مکاتب خلاص کړي، یا د نجونو د تعلیم، یا د ښځو د کار په برخه کې چې کوم محدودیت لري هغه لري کوي؟
زه فکر کوم نن سبا د دغه خبر خپرېدو سره د طالبانو هغه خبری برخه د دوی د خبر تر پختنې لاندې راغی، هغه په دې معنی باندې چې یعنی دوی سربیره پر دې چې محتوا د دغه کتنه نو خلکو ته ویلي، بیخي دا موضوع پټه ساتلې وه. صحیح، تر دې حده پټ ساتل شوی و چې حتی قندار کې هم هغه نزدې طالبانو ته خلک هم لا ډېر پرې خبر نه و. نو دغه اعتبار د طالبانو د خبر او د معلوماتو ورکول او د اطلاعاتو ورکول خلکو ته تر پوښتنې لاندې کړله. هیرم نشي چې په هر خبر کې د طالبانو موقف او دریس همیشه په درې ټکو باندې دی. که چیرته د دوی تعامل دنیا سره دی، نو دوی اولین قدم دغه متاسفانه د افغانستان نننی وضعیت چې هغه هم د طالبانو د واجه نه دی چې بشري ناورین دی، هغه ته دوی ډېر پرداس ورکوي، ځکه چې د یوې خوا څخه دوی ته خپله پیسې راځي او د بلې خوا همدغه یوازینی عامل دی چې دوی دنیا سره په تعامل کې دي، یا دنیا طالبانو سره په تعامل کې ده. په دویم برخه کې طالبانو مغه د حاکمیت ادعا لري، یعنی دوی باید په رسمیت وپیژندل شي او ډیپلوماتیکې اړیکې باید نور دنیا سره وساتل شي. او دریم موضوع چې معمولا طالبان د دې ادعا کوي چې نړیوال سره دوی ولیدل او هغو وعدې ورکړلې چې دوی به خپل تعامل طالبانو سره ساتي، او دوی قدردانی وکړله چې ګویا افغانستان امن دی او فساد نشته. هغه یعنی دغه شیزونه معمولا ډېر دننه په افغانستان کې موږ ورته کورنۍ مصرف وایو یا مصرف داخلي چې ورته وایي. دغه رقم خبر چې د طالبانو له طرفه راځي دا معمولا ډېر داخلي مصرف لپاره دی. محتوا او اصل د جلسه طبیعي خبره ده چې دا مسائل نه دی، دغه مسائل چې نه قطر ورته ډېره علاقه مندی لري او نه هم نړیوال ټولنې دې نه بي خبر دی، ځکه د افغانستان خلک باید پوه شي که چیرته نن بشري ناورین په افغانستان کې روان دی، دا سازمان د ملل متحد او نور مؤسسات په افغانستان کې فعال دي، هغوی خپل دونرانو ته مراجعه کوي. د طالبانو د برکت نه څوک بشري مرستې افغانستان ته نه لیږي. یو دویم کم څه چې طالبان وایي طبي خبر د دوی هر یو نمدا غواړي چې وایي والا از موږ سیک موږ ته راکې، از موږ سفارت موږ ته راکې. سه یعنی دا هغه غوښتنه ده چې طالبان لري بغیر له دې نه چې د ځان تعریف ورکړي، یعنی دوی حتی دومره مجبور شوي دي بغیر له دې نه چې ځان تعریف کړي د دنیا نه غواړي چې دوی په رسمیت وپیژني. دا طبي خبر ده، په بین‌المللي معادلاتو کې دا ناممکنه موضوع ده. او په دریم قدم کې چې د طالبانو کوم خبرې دي هغه نور دنیا ته جالب نه دي چې په افغانستان افغانستان کې جنگ ده، امن ده، سوله ده، فساد څومره ده، څومره نه ده. تعامل د دنیا طالبانو سره د دنیا د ګټو یا د هغه هیوادونو د ګټو ساتلو لپاره ده چې وی په افغانستان او په منطقه کې مشخص ګټې لري.
بله مننه آغلی بارکزی، لنډه وقفه اخلو بیا به له آغلی کړوخیل وپوښتو.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
اغلی شینکی کړو خیل، لدی چې قطر پلازمینه دوا کې د طالبانو سیاسي دفتر لکلون رئیس والته د دوی کورنۍ اوسېدلې مشران یالته اوسېږي، بیا په عین زمان کې قطر له امریکا سره ډیر نږدې اړیکې لري، حتی په سیمه کې د قطر د امریکا یو ډیر نږدې متحد دی، یعنی د دوی ترمنځ د یو رابط یا منځګړي رول هم لري. څه فکر کوئ واقعا معاصر تمامېږي د قطر دغه هڅې چې غواړي د نړۍ پیغام طالبانو ته ورسوي او خبري را انتقال کړي او برته د طالبانو دوی ته ورسوي، څومره به مثبت تمامېږي د دوی دا کار؟
خب بدون شک طالبانو باندې قطریان تاثیر گذاره دي، ځکه چې په میلیون ها ډالر د خپل طالبانو سرمایه اوس هم په قطر کې موجود ده. لوی محاسبې له مخې نه فکر کوم شاید زیاتره له 2 میلیارد نه محاسبه شوې ده، او همدارنګې دوی کورنۍ دي، دوی بزنسونه دي، دغه سهولتونه چې ورکوي چارتر تیاری همیشه د دوی سفرونو لپاره اماده کوي، د دوی لپاره په بنبلي ټولنې سره یو قوي لابي کوي، رابطه یې جوړوي. که چېرې دا رابطه قطع شي، فکر کوم چې طالبان به بد رقم نور هم انزوا ته ولاړ شي. نو د دې خاطر د قطر حمایت او منځګړیتوب او دوامداره همکاري د طالبان لپاره خورا با اهمیت ده، چې په هیڅ صورت طالبان نه غواړي، خصوصا دغه څوک چې په پیښور په شورا کې و همدارنګه قطري پلاوی، هغوی د دوی په اهمیت باندې پوهیږي او نه یې غواړي چې د لاسه ورکړي. راځو دا چې ملا هیبت الله او 1350 شیخان دي، او د دوی لپاره فکر کوي چې ما په کوم ځای کې چې دوی ننوتلې دي او د مختلفو بنادر پیسې ورته راځي، او کوم د خپل محافظتي قطع ځان ته جوړوي او باغ کوي او فرامین به صادروي، نو فکر کوم هغه لپاره اهمیت لدی ته نه لري. خو معلوم ده د دې لپاره ورته مهمه ده کار شي مفتو ترلاسه ورسي، اما د دې لپاره دوی خپل لغه شخصي دریزم څرنګه چې دوی روزل شوي دي یا ماده شوي دي یا باور پرې لري که دومره او تهمت نیه. اما باقی طالبان و تا خوصند ازوان و طالبان و رهبران تر دیر مهمه دیزه که چی پویی که چی دی بیمیلی چولنی دی شناخت، دی حمایت او همکاری چی خبی نشی کرایی که دوام رو تورکی و دی خپل بقا او دی هم دی بزنس دوام هم دی قدرت دوام رو تا با اهمیت دی غالی چی قطر سرایی و دی قطر حمایت ولدی.
من نه کومه اخلی بارکزی، د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده په دې شاوخوا 2 کلونو کې د ښځو د تعلیم او همدارنګه د کار په ارتباط باندې بیلابیل فرمانونه ورکړي، او سره له دې چې نړیواله ټولنه پر فشار راولي، پخپله دننه طالبانو کې هم د دوی هغه نور مشران چې دي هغوی هم وخت په وخت څرګندونې کړي، غبرګونونه یې ښودلي دي، مګر هیڅ له خپل دریز نه دی په شا شوی. دلته رویټرز لیکلي چې د قطر صدر اعظم ته هم د دې د ځواب په ارتباط باندې څه نه دي ویل شوي، چې یعنې څه ځواب یې ورکړی دی. فکر کوي چې له دغو هڅو سره سره به یا ملا هیبت الله د دې لیواله وي چې په دغو مواردو کې جوړ جاړي ته غاړه کیږدي که څنګه؟
طالبانو پر بل هر چا ډېر ښه پوهېږي چې څه دوی لپاره ګټې لپاره دی او څه تاوان. او زه فکر کوم چې راتلونکي 4 میاشتې موږ په ډیر نور هغه پټو او ښکاره معاملو باندې هم به پوه شو، او زما په اند راتلونکي 4 میاشتو کې به ډیر د طالبانو په پالیسیو کې هم تغییرات راشي. صحیح ده چې ځینې په دې باور باندې دي چې که چېرته طالبان مکتبونه دروازې خلاصې کړي نو دوی دغه خپل جنګیالي له لاسه ورکوي، مگر هیرم نشی چې یو برخه د طالبانو د تعلیم طرفدار هم دی، مگر دغه د طرفدار برخه دومره قدرتمند نه دی، او یا هم دا دی چې دوی خپل منځ کې سیاست کوي په همدې تړاو باندې، یو ډله غواړي چې دنیا سره تعامل وکړي او یو ډله د خپل جنګیالیو ساتلو لپاره. مګر زه فکر کوم چې په عموم ډول باندې د طالبانو په دریس کې به خامخا د دنیا په سیاست کې هم بدلون راځي راتلونکي څلور میاشتو کې، او د طالبانو په دریس کې به هم څه ناڅه بدلون راځي، دا چې مثبت او یا منفي اوس وخت نه مخکې دی. ځکه چې نه تنها یوازې زمونږ متاسفانه زمونږ خاوره د افغانستان او د افغانستان د خلکو د حقوقو او د ګټو لپاره نه ده، مونږ یو هغه میدان د افغانستان نه جوړ شوی دی چې مختلف بازیګران په کې راځي او خپل هر یو خپل گیم هلته مخته وړي. نو ګورو چې په راتلونکي څلور میاشتو کې چینایان سربیره پر دې چې د افغانستان نه معدن وباسي، د دوی نزدېوالی طالبانو سره څه رقم وي، او بل طرف نه زمونږ اړیکې به همسایګانو سره څنګه وي، روسانو سره به څنګه وي تعامل، ایران او پاکستان به په کوم وضعیت کې، همدارنګه نړیوال ټولنه یا غربي مملکتونه چې افغانستان ورسره ډېر سخت همکاری درلوده مخصوصا په تیر شل کلونو کې یا دوه ویشت کلونو کې، د هغوی دریز به هم ښکاره کیږي. ځکه چې مخکې له دې نه چې بل افغانستان لپاره کانفرانس چې قرار ده هغه سپتمبر میاشت کې اکتوبر کې دایره شي، نو خامخا ډېر شیزونه به تر هغه وخته پورې تر ډېره حده پورې تغییر وکړي. مګر دغه پیشګویي په اوسنۍ شرایطو کې او مخصوصا هم په د اوسنۍ وضعیت کې حداقل زه ځان ته دا جرات نه ورکوم چې وایم چې دلته به د ښځو او د جنکیو د مکتبونو د تګ و راتګ اجازه ورکړل شي او یا هم به ورنه کړل شي. خو یوه موضوع ډیره باید د پام وړ وي، کومه ټولنه یا نړیوال چې تر پرونه پورې طالبان ته ویل چې تاسو یو پراخ بنسټ حکومت جوړ کړئ، قانونمند نظام جوړ کړئ، ښځو ته د تعلیم او خلکو ته د ازادۍ د بیان او دغه شیزونه په پام کې ونیسئ. نن سبا دوی صرف راغلي همدې ته وایي طالبان ته، یعنی دغه لوی غوښتنې نه دي راغلي، دومره واړه غوښتنې ده چې تاسو دغه ښځې چې بین المللي مؤسسات سره او مخصوصا ملل متحد سره یې کار کول هغو بېرته پرېږدي چې خپل کار ته لاړ شي. حتی د تعلیم مسله هم اوس د کار په که تاسو یې مقایسه کې بل اړخ نیولی دی، یعنی ډېر مهم دی د پاره نه ده. بیا هم سیاست دی، سیاست مور پلان نه لري، د ګټو پر اساس باندې هر ملک خپل سیاست تعینوي، او متاسفانه په افغانستان کې ملي ګټې تر پښو لاندې شوې. څه اوس پخوا او څه اوس؟
مننه غالي بارکزي، یوه لنډه دمه اخلو.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي صفو دولت شپږنوي، او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو صفو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. azadiradio.com ته ورشئ.
بیا مهم خراغلاست ویم ده پوانتون استاد او ده چارو شنون که خاغل محبوب شا محبوب هم داشتی برا سر ده تلفون پا کرخ وصل شوه. ده خاغل محبوب منانه چه پروگرام تر آغلی مگل خپل دو درنو میلمانو آغلی کدوخیل و آغلی بارگزیز خب ده قطر تا ده په بکنی طرف کندار تا ده قطر ده صدی ازم ده سفر ده تازه جزیات و ده چی ده علت ده طالبان و لمشر سره کتلی دی شل روزی و روست سنگ ده خبری راواتی ده لمره پختن و البته ده غوارم لطاسو پختم بیای لند زکر چی ده مبحث لگ مخی و ده منزنه مبحث مگه ده و چی سمره به قطر واقعا مثبت تمام شی حدسیه چی ده طالبان و پیغام نره ترسی یا ده نره یا ده خصوصا ده امریکا برتراولی طالبانو تا.
ډیر مننه څنګه چې سلامونه تاسو ته خپل ډیرو درنو پټمنو مبارز خواندو ته ومدارنګ ټول درنو اوریدونکو ته خپلو کې ټول بخې ګورې په کباس د لاغه نړیوال آرډر نشرو کو دا اوس داسې وخت چې ټول نړیوال آرډر یا نظم اوس یو څه خوځیدل سره بلاکونه سره جدا شوی امریکایی بلاک او روسی بلاک چې په سیمه کې بیا د روسی بلاک ملاتړي هیوادونه ایران چین اوس د سعودي عربستان او د تورته شمېر نور هیوادونه بوي او همدارنګ د امریکایی بلاک خپل ملاتړي معلوم دي په داسې حال کې چې پاکستان کې هم کړکیچ روان دی او کړکیچ یوازې یوازې د دواړو بلاکونو ترمنځ د تعادل په نه ساتلو روان دی ځکه چې عمران خان دا تعادل ونه ساتي لاړ روسیې ته او د هماغه و چې د حکومت چپه شو او دا د اوس امریکایي پلوي سیاستوال واک ته رسېدلی دي کټ مټ دغه مسله په افغانستان کې هم د تطبیق وړ ده په دې موږ تاسو ټول پوهیږو چې طالبان نشي کولی چې دغه دوه قدرتونه چې څو هیوادونه پکې شامل دي د دوی ترمنځ یو نسبی تعادل وساتي نو طبیعي ده چې یو طرف ته بزي هغه طرف چې د مامخ کې خبره کړې و چې غالمن تاسو په پروګرام کې کړو چې طالبان به مجبور وي چې خپل لین معلوم کړي خپل خوا معلومه کړي اوس نو هغه وخت رسیدلی چې قطري چارواکو او په ځانګړي ډول قطر هیواد او پاکستان د طالبانو تضمین کړو د سولې په خبرو کې هغه دی چې امریکا ښکارا اوس په قطر فشار راوست چې طالبان باید خپل لار معلومه کړي ځکه لوی خو دومره مرستې چې روانې دي چې حتی د جمهوریت د وخت سره ته د پرتلین دي دغه مرستې او له بل خوا د دوی خپل سری او ساسي تضمین او څه کولای شو چې دوی باید د امریکا سره تعامل ته اړ شي مګر چې قطري هیئات جمع تقریبا درې ورځې وړاندې د پاکستان د پاوز او د استخباراتو یو شمېر چارواکي هم قندهار ته راغلي د دوی د مشترک مجلس په اساس وروستۍ خبره دوی لپاره دا و چې دا زموږ ساسي په دې اړه د باس د چې بیا خبرو ته سره کینو یا تعامل تر نږدې شو دا یو ورسته سور چراغ دی که چې تاسو دا ونکې نو عمر مقام او د ستاسو د حکومت او د دلی راتلونکي بیا خوندي نه دی نو باید د نړیوال ټولنې سره یو تعامل ته ورسیږي دا مګر د مخې په د ریاست الوزرا چوکۍ کې هم تغییر راغی چې ملاقبیری سرپرست وټاکه او د دې وروسته د طالبانو ترمنځ هغه داخلي کړکیچ راپېښ شو چې دا کړکیچ اوس هم روان دی چې یو ډله یو کس واړي بل ډله بل کس واړي دا یو وخت و دا مسله د قطر رول دی چې هم د سولې په خبرو کې کوم رول لوباوه او هم اوس د نړیوال ټولنې سره او د نړیوال ټولنې او د طالبان ترمنځ کوم رول لوباول شي د خو شک نشته چې د سولې د خبرو په ناکامولو کې د طالبانو په وخت رسولو کې او د جمهوریت د دیولوی خوا په حذف کولو کې د قطر د حکومت رول بېخي بارزو دوی په مستقیم ډول حتی په دې وروستیو کې له طالبانو سره نغدي مرستې کولی چې جنگ وکړي او د جنگ د شدید کېدو یو علت هم د قطري تمویل لامل و چې دوی طالبان تمویلول او جګړه تیز شو چې په بیلابیلو برخو کې هم تاوان نه ورسېده بیا کټ مټ دا مسله په خبرو کې هم داسې و په خبرو کې هم موږ یو طرف ته ساتل کېدونو د قطر د حکومت په کې لوی لاسو تضمین هم د قطر حکومت کړی اوس وخت کې طالبان هم په دریو برخو تقسیم شوې دي یو برخه هغه خلک دي چې هغه د پاکستان او د قطر تر نفوذ لاندې دي او دومره د دوی تر فشار لاندې دي چې هر ډول کوم خبره چې دوی کوي نو هغه طالبان به مني دویم ډله بیا هغه خلک دي چې هغه د ایران او د ماسکاو او د چین سره اړیکې خېدي دا د خلک بیا نسبتا د پاکستان لقید آزاد خلک دي درې مډل خلک بیا غدي چې خار نفوس پر د پاکستان شته یی مجبوریتونه لري ولی فکر ډیر فاتی دی چې هغه مثلا د ملا حسن اخوند نیولې دي ته په شمیر نور اخوندان دي. د قطر ډلاو د قطر او پاکستان کومه ډله چې دا وی هڅه دا کوي چې اوس باید یوې نتیجې ته سره ورسیږي ځکه هغوی غواړي سیاست وکړي.
اروپای ټولنې مشرانو او امریکا هم اوس ویلي چې د دوه خبرو د دوام په لارو چارو باندې اخته ده، چین په څه شکل باندې دا خبرې بالاخره له طالبانو سره دوامدار شي، څه فکر کوي سره له دومره هغه د انګریزانو خبره فرستریشن چې د طالبانو څخه لیدل کیږي د دوی خبرې نه منل کیږي، ولی بیا هم سره له دغو شرایطو بیا هم نړیواله ټولنه لیواله ده چې خبرو ته دوام ورکړي دوی سره؟
خب نړیواله ټولنه خو زه فکر کوم یو خو دوی هغه بینالمللي مسؤلیت لري په دغه ټولو ناورینونه چې اوس افغان ولس سره مخامخ ده، دوی مسؤلیت لري چې مثلا هغه ته رسیدګي وشي، ځکه چې که په هر یو ملک کې دومره یو بشري ناورین رامخته کیږي، دومره بې عدالتیانې رامخته کیږي، دوی د خپل ولس یا د بینالمللي سازمانونو له نیوکې او له فشار لاندې راځي او دوی غواړي چې یو رول ادا کړي. دو موضوع چې دی ورته واقعا نگران دی، دغه د افراطیت پرمختګ او دغه خطرات چې راتلونکي به دوی ته جدا متوجه وي. ما هغه د ګلوبل جهاد دغه یا جهانی جهاد موضوع چې ده دوی واقعا همدغه لپاره نگران دي، ځکه دغه ټول افراطي ډلې چې پاکستان په خپل لمنه کې وروزول او د خپل اهدافو لپاره کارولې په اساس یو امنیتي ابزار په شکل باندې یا وسیلې په شکل باندې مالبدار هغه خو به خپل اهداف ترلوده، اما دغه پایله خو دنیا ته ډېره قیمت تمامېږي. نو دنیا خپل یو خو اقتصادي مشکلات سره مخ ده، د هر څومره چې په افغانستان باندې فشار راسي خلک له وطن نه فرار کیږي، وزي په زور یا په رضا باندې یا په سني فرصتونو، د دې خلکو بوج په بیرته په همدغه بایبللي ټولنه باندې راځي، هغوی قانونی شکل ومنی که یا غیر قانونی شکل دوی تور داخل شي. همدارنګ د همدغه د افراطیت وده او دوی پیس یو نمونه حکومت، نو دا خو نور تم یو انګیزه یا مفکوره ورکول کیږي او دغه او نو خو د انټرنیټ له وجې نه څومره چې دنیا ته ګټه رسیږي په هغه سرعت باندې دنیا ته تهدیدات او خطرات هم زیاتیږي. نو دغه پایله دوی تر قیمت تمامېږي، نو دوی مجبور دي چې د خپل شخصي ګټه او د امن خوندي کېدلو په خاطر باندې هم د موضوع ته داخله شي. او درېم موضوع مغمانده بملري رقابتونه سیالۍ یا بلاکونه دي چې جوړېږي، هر یو کوشش کوي چې څنګه دغه موضوع مدیریت کړي تر څو پورې طالبان د دوی په کنټرول کې اوسیږي او هم د دوی په خلاف نه کارول شي، او په ځمه کې شاید غواړي یو وخت هم د دوی په خاطر باندې نور په خلاف باندې وکارول شي. نو ځکه دا موضوع بینالمللي ټولنه بار بار کوشش کوي چې له حوصلهمندۍ نه کار واخلي، افغان ولس هم فراموش نه کړي، هغوی ته مرسته کوي، او په ځمه کې که نن یا سبا یا بل سبا طالبان دې ته وهڅوي یا بالاخره مجبور شي چې باید دوی سره کښېني او دوی خبرو ته غوږ شي. نو اوسنی دغه کړکېچ چې بینالمللي سیاسي بلاکونو کې روان ده، د منطقې چې پکې چین او هغه په سر کې د روس او بل طرف ته د ناتو ممالک او خپل امریکا دي، نو دوی د دې لپاره چې هر یو د بل په خاطر باندې چې مه بعد طالبان دوی ته ولاړ نه شي، نو دوی یو په شکل پسه رشوت ورکول کېږي، یو طرف ته سیاسي رشوتونه دي چې قنسلګریانو سپارښتنه په اختیار کې پرېږدي او بل طرف ته پیسې را روانې دي. نو دغه مسایل دي چې دوی بې تفاوت نه دي او غواړي چې دا موضوع کې دخیل اوسي او یو رایه دې حل پیدا شي.
بله مننه کوم. آغلی بارکزی، د تاسو نوم وپوښتم چې نړیواله ټولنه اوس نو یوازې همدا د خبرو آپشن لري او خبرو ته لیوالتیا هم ښودلې ده، فکر کوي نور څه نشي کولی په دغسې شرایطو کې چې طالبان اړ باسي چې څه چې دوی غواړي شرایط د ښځو د کار او تعلیم محدودیت لري شي هغه پرې ومنل شي که څنګه؟
طبیعي خبر ده چې نړیوال ټولنه ډېر نور آپشنونه لري، مګر آیا چې څومره نړیوال ټولنه غواړي چې خپل آپشنونه کار واخلي؟ آیا نړیوال ټولنه دې ته لیوالتیا، ځکه چې مخکې له دې نه چې طالبان هم راشي ټول په دې پوهېدو، خپله نړیوال ټولنه هم په دې باندې آګاه وه چې طالبان نه د خزو جنکیو مکتب غواړي، نه دوی د سولې پروسه غواړي، نه دوی مشترک یا ائتلافي نظام ته غاړه ایږدي، نه دوی د اساسي قانون مني. طالبان خپل دریز نه بدل کړی نه دی. دا چې ځینې خلک داسې فکر کوي چې والا کوم تعهدات چې دوی د دوحې په موافقت نامه کې کړې وه، دوحې موافقت نامه دوه زمیمې اصلا د افغانستان د خلکو په لاس کې نه ده، چې هغه تر ننه پورې هم هغه ښکاره شوې نه ده. هغه چې راوځي بیا نو تاسو ټول به پوه شئ چې اصلي خبره د افغانستان د وتو خبره او افغانستان طالبانو ته سپارل موضوع څه باندې وه. زه فکر کوم نړیوال ټولنه ډېر آپشنونه لري، خو دا آپشنونه تر هغه وخته پورې به دوی نه کاری تر هغو چې د هغو ګټې د طالبانو په سر باندې خوندي نه وي. هر وخت چې دوی فکر وکړي چې یو بل الټرناتیو طالبانو ته پکار دی، یا هم طالبانو د خپل هغه پخوانی تعهدات نړیوال ټولنه یې سړې کړی وه، د هغې نه که چېرته سرغړونه وکړي نو بیا طبیعي خبر ده چې نړیوال ټولنه هم بل الټرناتیو ته به زړه ښه کړي او یو اقدام به وکړي. تر هغه وخته پورې چې طالبانو د هغوی منافع ساتي، هیڅ تغییر به متاسفانه نه راځي، لکه څنګه چې په تېر یو
بله ډېره زیاته مننه کوم آغلی، شکریه بارکزی، مننه چې پروګرام ته راغلی او اشتراک مو وکړه. سلامت اوسې آغلی بارکزی. فکر کوم ویلی وو چې د پروګرام تر نیم ساعته به له موږ سره وي. له دوی مننه چې راغلی وه. د ازادي په سپو کې پروګرام ته غوږ یاست. نن په دې باندې بحث روان دی چې د قطر صدر اعظم کندهار ته په سفر کې د طالبانو له مشر سره کتلی دي. د نړۍ ځینې مهم پیغامونه او خبرې او غوښتنې له هغوی سره مطرح کړي. له هغې ډلې د ښځو نجونو په وړاندې د محدودیتونو رفع کول، او د طالبانو مشر هم له نړیوالې ټولنې سره د تعامل او د خبرو د دوام لیوالتیا ښودلې ده. په همدې مورد باندې له خپلو درنو میلمنو سره بحث ته دوام ورکوو. ښاغلی محبوب، غواړم دغه مسله هم وپوښتم چې د خبرو دوام آیا د نړیوالې ټولنې لپاره بالخصوص امریکا ته یوازینی انتخاب دی په دغسې یو شرایطو کې، که څنګه سره له دې چې طالبان خبرې نه مني او د دوی مشر څه باندې دغه دوه کالو کې له خپلو فرمانونو نه دی په شا شوی؟
هر هیواد خپلې ګټې هغه خپل سرې کرښې لري، او د هماغه سرو کرښو په نظر کې نیولو سره دوی هم له نورو هیوادونو سره خپلې اړیکې تنظیموي، او هم له ډلو سره لکه طالبان د دوی سره هم خپلې اړیکې تنظیموي. د امریکا هدف خو یوازینی دا و چې دغه سیمه باید نام نه شي، دا سیمه باید د ترهګرو په ځاله بدله شي، او دلته باید ترهګر وروزل شي، او له دغې سیمې باید منځنۍ اسیا او همدارنګه روسیا او چین ته انتقال شي. یوازینی هدف دلته دا و چې زما په فکر چې باید د چین او د روسیې لپاره یو سرخوږی دلته ایجاد شي، او داسې یو افراطي ډله چې هغه دلته افراطیان وروزي. امریکا نه د افغانستان د خلکو په کیسه کې ده، نه په دې فکر کې چې هلته جنۍ مکتب ته ځي که نه ځي، ښځه کار ته ځي که نه ځي. دا ډېر فرعي موضوعات دي د هغوی دپاره. په حقیقت کې د هغوی دپاره اساسي موضوعات دا دي چې څنګه روسیه باید وځپل شي، څنګه باید چین وځپل شي، او څنګه دغه سیمه باید همداسې ناامنه پاتې شي. خو ناامنه هم باید د امریکا په کنټرول کې ناامنه اوسېږي. اوس نو هغه وخت دی چې قطر باید خپلې ژمنې پوره کړي له امریکا سره. هغه تضمین چې قطر ورکړی هغه باید پوره کړي، او د قطر تضمین معلوم دی چې دوی به یعنی طالبان به د امریکا یوه نایلان شوې پروژه، یوه داسې پروژه به وي چې واګي او اختیارات به د امریکا په لاس کې وي، ولی غږ به د ملا هبت الله پورته کېږي چې دلته اسلام دی، ازادي ده، او بس وطن آزاد دی. نو زما له نظره زه داسې فکر کوم چې آپشنونه خو د امریکا لپاره هم ډېر دي، نه یوازې دا چې طالبان دي که چېرته افراطیت لا پسې اوږده وي، نو داعش بل الټرنیټیو دی چې په هغه وخت کې هم پیسې ورته ورکول کېدې، اوس به بیا ورته ورکړل شي، پروا نه لري. ولې هدف پکې په لویه کې هدف دا دی چې سیمه نام نه کړي، او سیمه اوس طالب نام نه کړي ده. د افراطیت په خوا بیا کله له ایران سره جنګي، کله له پاکستان سره خاک، دا به ډېر سمبولیک شکل ولري. ولې په یو نیو ډول نړیوالو ټولنې ته یا هغه په لویه کې نړیوال تصویر چې دوی بیانوي هغه دا دی چې باید دلته دا سیمه د افراطیت ښکار ده. نو زه داسې فکر کوم چې د دې خبرې به په نږدې راتلونکي، خو د نتیجې زه هېڅ ډول فکر نه لرم، ولې په اوږد مهال کې شاید دا نتیجه ورکړي، ځکه چې هم امریکا لیواله ده چې په یو شکل له دوی سره تعامل وکړي، او هم طالبان د طالبان یو شمېر مشران ده. اوس تاسو وګورئ سراج خاني له ټولو زیات لیواله ده چې له امریکا سره یو تعامل ته ورسیږي. ولې اصلي ستونزه د سراج خاني دا ده چې دی د پاکستاني فوج له هغې ډلې سره په اړیکو د داغوی له ملاتړ برخمن دی چې هغوی د چین پلوي خلک دي، هغوی بیا روسیه پلوي خلک دي. نو ځکه په تعامل کې هغه ډېر ښه مخې ته نشي تللی، ولې هغه چې بیا پاکستاني پلوي دي او د هغو سیاستوالو د خاوز د ملاتړ برخمن دي چې هغه امریکا ته مایل خلک دي یا د امریکا له ملاتړ برخمن دي، هغوی غواړي له امریکا سره تعامل وکړي. مثلا داوس ملا کبیر غواړي چې له امریکا سره تعامل وکړي، مثلا ملا برادر غواړي چې له امریکا سره تعامل وکړي، ولې هغه څوک چې تعامل نه کوي او هغه د افراطیت هغه اخیری پوړۍ باندې ناست هغه ملا حبت الله نږدې هغه کسان دي چې دوی په هغه خپل افراطي فکر په اساس تعامل ته سر نه رسیږي. نو زه فکر کوم چې په لوی یا اوږد مهال کې شاید یوې نتیجې ته سر ورسیږي، ولې په نږدې راتلونکي کې هېڅ امکان نشته.
بله مننه کوم اغلی کډوخیل، مخکې مو هم یادونه وکړه چې طالبان او قطر هم ډیر سره نږدې اړیکې لري، دوی ته دفتر ورکړی لکلون الته دوی اوسیږي له کورنیو سره، او قطر په دغه سیمه کې یو لډیرو شتمنو یوادونو هم دی. فکر کوي له طالبانو سره دغه پلانونه شته یا دی آی پی فکر لري چې د قطر پانګونې را جلب کړي او له دغو روابطو چې اوس ورسره پالي بل اخر په یو شکل د افغانستان په ګټه هم استفاده وشي که څنګه؟
اساس مطلب دا چې طالبان
د مهدف دو چې آیا طالبان کولای شي د قطر پانګونې را جلب کړي د دغو سفرونو په مال باندې. دوی خو د مرستو غوښتنې هم کړې دي، ویلي دي چې باید د افغانستان سره اقتصادي مرستې دوامداره شي.
کاملاً معلومدار طالبان د هر چا نه انتظار کوي، او کله کله فکر کوي لکه تاسو د ښاغلي متقي خبرې ولیدلې چې مطلب دا چې دنیا مجبور مکلفه ده چې د افغانانو د بشري ناورین ختمولو لپاره، د ولګې د ختمولو لپاره، یا د اقتصادي رغول په خاطر باندې دنیا کومک وکړي. اما داسې احساس نه کوي چې خپله د دې ولس په وړاندې څه مسؤلیت لري، ځکه چې موږ نشو کولای چې هر څه د بینالمللي ټولنې په غاړه کې وراچو. ستاسو مسؤلیت او لومړی مسؤلیت خو هغه څوک چې اساسي حاکمیت کوي باید اساسي مسؤلیت هم وکړي، ځکه چې باید د دوی لومړی مسؤلیتونه کړی. دوم دا چې دوی خو معلومدار د قطر نه هم کومکونو انتظار لري. که تاسو په یاد وي چې کله ملا یعقوب سفر کړی و قطر ته، هم دغه غوښتنه کړې چې څنګه کولای شي چې د پوځي بخش کې یا معاشاتو کې یا په نورو هغو کې باید قطریان هم کومک وکړي. نو دوی هر پیسې ته چې له هر ملک نه راسي دوی ورته ضرورت لري، اما په مقابل کې دوی د ورکړې کوم تعهد نه لري. فکر کوي چې دوی یو درسته ډله ده او په افغانستان کې امنیت راوسته، په ټوله خاوره باندې کنټرول لري، د خلکو په ملاتړ د دوی حکومت رامنځته شوی، باید بدلی ټولنې کومک وکړي په شمول د اسلامي مملکې هغه جملې څخه قطر. نو دوی د کومکونو انتظار له هر ملک نه لري، اما متاسفانه خپله چې په دې برخه کې باید څه وکړي له دې خوارو غریب ملت سره، هغه کې نه احساسي مسؤلیت کوي او نه فکر کوي چې ورته اهمیت لري.
بله مننه کوم ښاغلی محبوب، له تاسو هم غواړم وپوښتم چې آیا له طالبانو سره واقعا دغسې ظرفیتونه شته چې وکولی شي د دغه روابط سره چې قطر سره لري له دونه ښه استفاده وکړي او د افغانستان د اوسنیو شرایطو د بدلون لپاره لږ څه حداقل استفاده وشي؟
ولې هغه استخباراتي کړی چې د ملا حبت الله د طرفا ناسته ده، هغوی په واکو دغه کې قدرت کې دا ظرفیت شته چې هم له قطر سره تعامل وکړي، هم له نړیوالې ټولنې سره د تعامل یوه ژبه پیدا کړي، او هم د ضعف نقطې پیدا کی شي. څنګه کولای شو چې موږ نړیوالې ټولنې ته د فشار سبب وګرځو؟ ولې په خپل په طالبانو کې دا هیڅ ډول کوم ظرفیت نشته، ځکه دوی د یو استخباراتي لوبې د شطرنج دانې دي. دغه د شطرنج دانې په خپله نه خوځېږي، دلته یو بل څوک شته، یو بل قدرت شته چې هغه دا دانې خوځي. نو که تعامل کوي هم هغه ډله بي کوي، که خبرې کوي هم هغه ډله کوي، که نتیجې ته رسېږي هم هغه ډله بي کوي، ولې خپله د ملا حبت الله خوځېږي. یا به خلا د ملا متقی خوځيږي یا به خلا د ملا کبیر خوځيږي ځکه چې خطور ملایان دي چې خو په دغه مسلو اته دوی په دې باور نه لري چې کافر سره کینه کافر سره څنګه کینه دوی خدا وایي چې دا کافران دي دا دوی ته ته لاس ورکول ناروا دي نو دوی په دغه فکر دي ولی فقط کې اصل موضوع او ځواک قدرت چې د شاپلاس کې دغه کوم ډله چې د هغه د ځرکت لري چې هم تعامل ته سر ورسی جواب د تعامل جواب پیدا کړي
بلې مننه کوم اغلې شینکې کډو خیل د پروګرام ورستیو شیبو ترازو د اوسنۍ شرایطو د بدلون لپاره د شرایط د بدلون په خاطر باندې څه کېدلای شي او کم دغه شرایط داسې دوام وکړي څه به پیښیږي په دې رابطه باندې خپل نظر شریک کړئ
زبا پاند باندې پملل ټولنه هم درنګ طالبان دوه انتخاب لري یا په وسنی حال امدا وسنی حالت چې دمدار کم به دوام کوي چې د دې دوام معلومدار خپل طالبان ته یو لوی ضربه ده او بل اخر وايي کله چې په خلک په تنګ ستو په جنگ بشي د سنې چې یو ملي قیام یا او شدید عکس العمل سره دی مخسی هم درنګ هم د افراطیت په منطقه روان ده د منطقه مالک په هم به تفاوت پاتې نشي مختلف ډلې ټاپلې به بس لا کومکس یا غبسی او دا وطن کې به د ګډوډي او چټه ورسیږي نو بل انتخاب هم ده چې په ملي ټولنه کې باندې کافي فشار راوړي د خپل غي د فشارونه دوام ورکړي لکه بشري برس ته هم وکړي تر څو په ولس زیات متظر نه سي او طالبان دغه انتخاب لري چې هغه سخت دریځه پزشپکسي زده چې دا هغه وخت نه ګوښه کوي او بل اخره یا داسې یو ډله رامنځته کړي چې هغه اصلا د خپل د افغان ولس په اساسي حقونو باندې قانع او ورته ارزښت قایل شي ځکه چې دوی د حاکمیت او د عملیات لپاره نه دي راغلي باید د خدمت لپاره باید ځان تعریف کړي او د حکومت دنده صرف عملیات نه ده بلکې خدمت کول دي هو همدارنګه به ملي ټولنه سره هغه مشترکه ژبه پیدا کړي ځکه چې به ملي ټولنه چې غواړي خو به ملي ټولنه هم د خپل خلکو او ولس په مقابل کې جوابګوی ده چې د هغه ارزښتونو احترام یا درناوی وسی چې په اسلام کې اصلا هغه ارزښتونو اساس دی نو زه فکر کوم چې د همدغه سختریزو ګوښه کول یو معتدله ګروپ چې وکړای شي هم ولس سره د مشترکه ژبه پیدا کړي ولسی ملاتړ ځان سره کړي او همدارنګه دنیا ته ملي تعامل ته غاړه کړي
بله مننه کوم ښاغلی محبوب د تاسو نظر به هم واورو چې د دغو شرایطو دوام چې طالبان حاضر نه دي چې د نړیوال ټولنې شرایط ومني او نړیواله ټولنه هم خپل مرستې او تعلقات ټول په همدغو شرایطو پورې تړلي دي فکر کوي څومره به دغه حالت د افغانستان وضعیت نور هم خرابوي او که بدلون ته اړتیا وي څه باید وشي
یو خواغه ایدیال حالت چې موږ وایو چې یو داسې بدلون راشي چې هغه پاره کې د افغانستان ټول لوري خوندي پاتې شي چې هم ولس خوندي پاتې شي هم ټول سیاسي اقشار او څومره اقشار چې دا ټول خوندي پاتې شي هغه خو نو ایدیال حالت دا دی چې یو ملي ډیالوګ ته زمینه برابره شي بحث وشي خبرې وشي او د خبرو په نتیجه کې یو نسبی موقتی حکومت رامنځته شي انتخابات وي او دولت رایت احترام وي او دا پروسه ولسواکۍ ته لاړ شي چې دا په نږدې راتلونکي کې هیڅ ډول د امکان وړ مسله نه ده ولې دا زموږ او ستاسو ایډیال حالت دی چې ټول افغانان هم غواړي او ټول خلک د نړیواله ټولنه هم دا غواړي دویمه مسله د طالبانو او د قطریانو ترمنځ مذاکرات او بیا وروسته د طالبانو او د نړیوال ټولنې ترمنځ مذاکرات دي ګوري دا وضعیت به یو څو میاشتې همداسې دوام کوي ځکه په دې څو میاشتو کې د خبرو هیڅ ډول ترک نه لیدل کیږي چې تعامل ته سره ورسیږي نو دا به څو ورځې دوام وکړي که چیرې خبرې کامیاب شي او هغه افراطي خلک چې دا اوس د ملاحبت الله په شاوخوا کې دي یا په خپل د ملاحبت الله فکر دی یا هغه تفکر چې د دوی دغه ټولې ډلې ترمنځ ایجاد دی دغه کڅه یو څه ماهو شي او یو څه له نرمښت کار واخلي شي او نسبتا یو داسې ټول شمول حکومت وخی چې بس دغه د خزم کارتزي زدکلم روان دي او ژوند نورمال دی چې دا مسله به ډیره سوزنه نه وي د طالبانو لپاره ولکه چې داسې وشي دوی دوام به څو کال پورې وي خو که چیرې داسې ونشي او نتیجې ته سره ونه رسیږي نو دې کې هیڅ شک نشته دی چې دوه هیوادونه به حتما مداخله کوي په افغانستان کې یو چین دی او بل روسیه ده کله چې د امریکا سره د مذاکرات ناکامیږي د دغه دوه هیوادونو مداخله حتمی بیخي شرط دی. دا مداخله به کیږي په افغانستان کې او افغانستان د یوزلی بیا د جنجال ځای وي. بدبختانه یو خوا بیا دا ده که چېرته له امریکا سره تعامل کیږي او روسی بلاک متضرر کیږي نو طبیعي ده چې هغوی به بیا خپلو اروپاکو ته خپلو هغه کسانو ته چې دا اوس خو تیار یو ډله یو قدرت شته چې فقط لږې پیسې ورته ویل کړي او جنګ شروع کړي، مثلا مقاومت ته به پیسې ورکړي، بل ته به ورکړي، بل ته پیسې ورکړي، بیا به هم افغانستان نارامه وي. ځکه د افغانستان د ستونزې یوازینی حل او ایډیال حالت دا دی چې ملي گفتمان وشي. له ملي گفتمان وروسته ووایي چې وروره موږ بې طرفۍ سیاست اعلان کړي، په هغه وخت بیا دی د افغانستان له ټولو جنجالونو نه حلېدی شي، خلاصېدی شي. ولې په اوس وخت کې که چېرته د امریکا سره تعامل ته رسېږي نو په مقابل کې د ایران او د روسیې جګړه به وي چې افغانانو ته پیسې ورکړي، امکانات به ورکړي او دوی به جنګ کړي. خو که چېرې له امریکا سره یوې نتیجې ته ونه رسېږي بیا نو د چین او د روسیې مداخله حتمي ده. بیا به هغوی مداخله کړي، امریکا به بیا د پاکستان له لارې یو شمېر خلکو ته پیسې ورکړي چې د طالبانو په وړاندې جنګ وکړي. ولې بدبختانه په هر حال کې افغانستان به
مننه ښاغلی محبوب د تاسو له ګډون. اغلی کډوخیل وروستی څو دقیقې لرو، که تاسو خپل پیغام په آخر کې وای. مننه.
زما پیغام همدا ده چې باید ولس د اوسنی حالت باندې قانع باید نشي، خپل هغه د مشروع غوښتنو د حقونو غوښتنه دوامدار بد وکړي. مطلب دا ده چې ولس باید نه مایوسه شي او نه بې حوصله شي. دومداسې طالبان واقعا باید احساس مسؤلیت وکړي که چېرې واقعا خپل ولس ورته افغانستان ورته مطرحي، د افغانستان ملي ګټې ورته مطرحي، باید افغان ولس ندیده ونه نیسي. د افغان ولس سره کېناستل او مشترکه یو رای حل د افغانستان د نجات لپاره باید جدا پیدا کړي. او معلوم ده څنګه چې هیڅ مملکت نشي کولی په تنهایی باندې مخته ولاړ شي، هر مملکت د بین المللي ټولنې حمایت، همکاریانو ته او مشورو ته ضرورت لري، که هغه په سیاسي ډګر کې وي، که په اقتصادي او په امنیتي ډګر کې وي. باید چې یو د تعامل ژبه د دو طرفه ګټو په خاطر باندې باید پیدا شي، ځکه چې په آخر ورځ کې افغانستان او د افغانستان ولس باید لومړیتوب پیدا کړي.
بله، ډېره زیاته مننه کوم اغلی شینکی کډوخیل، او تر هغه مخکې ښاغلی محبوب شاه محبوب چې په دغه پروګرام کې موږ سره خبرې وکړلې. د ازادي په صفو کې پروګرام مو واورید. البته مخکې شکریا بارکزی هم و له موږ سره د ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیر او د ښځو د حقونو فعاله. د تاسو ټولو اوریدونکو هم مننه چې د ازادي په صفو کې دغه پروګرام مو واورید.
دا زمون سیبا وطن، دا زمون لیلا وطن، دا وطن موزان دے، دا افغانستان دے، دا افغانستان دے. ده وطن وطن سوي ده چمن چمن، تگه ده وطن وطن سوي ده چمن چمن. هي پاکي وبغواړي وين وين د غواړي، جنگ زتان غواړي نو جنگ 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 زتان غواړي نو جنگ 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 زتان غواړي. جنگستڑے دے زخم خوبڑے دے، او ڈیر جنگستڑے دے زخم خوبڑے دے. سولستارات لغواڑی سولستارات ہو، سولستارات لغواڑی سولستارات لغواڑی
خی پاکی او بغواڑی وینا وینا نغواڑی جنگ زتا نغواڑی نو جنگا جنگا جنگ زتا نغواڑی نو جنگا جنگا جنگ زتا نغواڑی அம்மன்லுய் வாட வாடி அம்மன்லுய் வாட ஓ அம்மன்லுய் வாட வாடி அம்மன்லுய் வாட வாடி ஹீ பாக்கி உப வாடி வின வின வாடி ஜங்க சதான வாடி நு ஜங்க 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 சதான வாடி நு ஜங்க 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 சதான வாடி